کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او امریکی ځواکونه ټول وپاشه تر دې چې څو
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خپره شول. 12:30 دی. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې نن اعلان شوې. د ازموینې ملي اداره وایي چې د 1401 هجریل کال په کانکور کې 1,603,000 او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 80,000 د لوړو زده کړو او 16,000 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې یې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نوي بریالي شوي. د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سږني کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د برتانیا د 25 میلیونه پاونډه بس پنې خبر ورکوي. WFP پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې د برتانیا دا بس پنه به د هغو شاوخوا 15 میلیون افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. WFP خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو کې له ننګونو سره مخامخ دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر له اختطاف وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل اڅکزی چې 6 ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره ترۍ تم شوی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د هغه جسد پرون د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یو څه پیسو سره په یو څا کې موندل شوی. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد لاس ګریوان جګړه کوي، روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو هم نوې حملې پیل کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل چې اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړي. بلخوا د خرسون په جنوبي سیمه کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي حملو یې خوندي کوي. او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دي د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه رسمن څه نه دي ویلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالر څخه تر 1 میلیارد ډالر ډیر لوړ شوې ده.
د کورونای چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې معاونیت په هیواد کې د نشې توکو د کښت اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپور رامیش رحماني سره پر دې غږېدلی چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنج دیده، یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پخا باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشې ډیر زورولایم، خو اوس مې پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړو. دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سه بدا استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم. مالیا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي، خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولې دلیل به یې په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د تریاکو له درکه د تریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه 3 میلیارد ډالر ډیر لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پر روان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي. د تریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشئی موادو د کاروباریانو عواید 3 میلیارد ډالر ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی چیړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 300 ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یو فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید ما نه کړ. خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول سوې و چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلات راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوی حسیب الله احمدی وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي و.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښ په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیڅ ته اجازه ورنه کړو چې د نشئی توکو کښ ترسره کړي.
د یو ان او ډی سی په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید شوی و. خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو ان او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریخو څخه هیروین جوړ شي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلی دي. خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 425 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیې لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمیرو سره موافق نه دی. دی وایي تجربو ښوولې چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زمان نظر دا داس ډیره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کری. مسله دا ده چې کیدی شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک بخاری حکومت کې هم داسې و چې دهقانانو نه طالبانو ته ډېره ګټه ورتله او حکومت بعض چارواکي پکې دخیل و. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته، د دهقانو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشې موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډایوی وایي بې وزلي د دې لامل سوي چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې لپاره د هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه تر 2 میلیارډ ډالر ډیره شوې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشې بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب سوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکو داسې مهال د نشې بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشې بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن زندوروسته بیا کوکنار کرل شوې دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د دې کار دلیل د حلال او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او موثره بدیل کښت نشټوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت اوسیدونکو شریف زاده وای په روان کال کې په هرات ښار کې متادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشې موادو رسول ډیر شوي دي.
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشه یي بوټو کښت کم شي، کېدای شي چې ډېر شوي وي. د معتادینو ډېروالی د هرات ښار پر واټونو، سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنی بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکو سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار ترڅنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خوا ته وهڅول شي. مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځای ناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشې بوټو کښت، د نشې موادو تولید او نشې موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشې بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور سولسوالی دی فاکسریت ولسوالی کې موږ شش کال ډیر تاریخ تقریبا د 15000 جریبه مځکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړی ده او زموږ عملیات وسم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضر نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او بازار ته د نشې موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه کوي او مشورې ورکوي. دا چې ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو له ارواپوه رامش رحماني سره مرکه کړې چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري، چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې دا او دغه چلند ورسره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیمو، هر سړی عمل ته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتونوما ایمون کور عربی شوانزی شاته، او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده، بس تنه یې اخیسته ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې، او بیا زی په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړې ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځي د مالی هی، کاش ما لاس نه چراتله چې دوی ته مې کاوه. بس هماغه و یو ایډیا را ته خلق شو عمل هماغه جینا. هله 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 تر څو له پنتون اخلاص شو ما، بیا یو فرصت ایجاد شو ما ته، دلته راغلم او اوس ډیر خوشاله یم کار کوم.
تاسو چې ډیر خوشاله یم دلته کار کوم، دلته د خوشحالي راز پڅ کې د ولی خوشاله له متادینو سره په کار کولو کې.
دوی ډیر یو رنجدیده، یو ډیر ضعیف طبقه ده، او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پخا باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې په خوا د پولیسو سختې لاندې وو، اوس وتلې ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس په خوا معتادو په بد حالت کې ملدلی و، اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې دراوړی تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم یې نه اخلم ځکه چې بیا موږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالو او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو، پخوې چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه، او تر هوسه پورې مې چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري، او ښه خپل ژوند کې خوشحاله ده، او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې، بیا ډیرې، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیفي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی، او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې معتادین تجمع کول عمل ته لاړو، چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایې ولو. هلته لاړو، یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم، مالی راه کلاس دی. دا چې وقت ډیر خوشحالم سو، یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړم، مالی ډوډۍ درکو دی، کالی درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړم. دا اول راته راضی شو، ویل راځه دا چې راتلو په لار کې په فکر کې خدا زه څه وګرځید ما تم نه وایي چې موافق نه یم نه غواړم چې ځان بستر کوم یعنی څنګه لا خل نه وګرځم یا چاړې په بل جب کې وو یو لاس یې ما لاس کې وو بل لاس یې جب کې ک چاړې غل لای وستلې دا ډایرک را باندې واره وک لګ ولګ یې د وزارت داخلي کسان مونږ سره وو منډې وک دا کس لاس یې چاړې ونی ویلا ویلې څه کوي واله کا مارا به زور گرفته او مارا می بره وتمې کنه وتمې کنه هماغه یو ډیره خطرناکه حادثه وو اسې نور ډیره حادثې راته پېښ شوې ده خو دا یو اوس پسې
معتادین خو خلک په ټولنه کې پیغور ورکوي چې ته معتاد یې هغه کسان سي په دې برخه کې کار کوي هم ځینې خلک وایي چې دا پرېده د پوډریانو ډاکټر دی یا د معتادینو ډاکټر دی کله دغه شي حالت سره تاسو مخ شوي یاست
ډیر مونږ ورته استګما وایو دغه پیغور ته او دا لږ ځان لري نیسي او ما مونږ داسې استګما ګوري او لږ پیغور خامخا خوشی کا د ډاکټر چې زه راګرځې دا پوډریانو شاته زه د پوډریانو قصې کوي
په دومره وخت کې ستاسو دوی سره کار کړی څه دي چې نږدې کړی دي
یو شی چې غټ شی ده چې ما ور نږدې کړی دی دا چې مخدره مواد ډیر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي او خوشو چې زه په دې څنګه کې راغلم کنه خداس دا ما تومره موادونه خپل ځان باندې تجربه میکوم در دې پرڅنګ پوښلم چې مخدره مواد تومره ورانګر شی ده
ترونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پوښ پرېږي او اوس ته خاطرې ورده د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو موتات شو کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په خخه موتات کړ چې د شپږو کالو راهیسی همداده خخې نشه کوي خاصدار وایي چې د نشئی له عمله له کوره ووتم خو یو میاس ورسته مې باندې دومره وخت یا دومره خیرنسوي وم چې خپل پلار هم نه پیژندم دا چې خاصدار څنګه موتات شو او د نشئی له عمله څومره زیان و راوخته دا بخپله د دل خلې واورو
زه پاکستان کې اومه ګولې یو رقم ګولې پونم د رښتول په پیښور کې بخر سیدلې د نشې ګولې هغه مال ته استفاده کولې ما په پیښور کې خپل ما سره دوه درې موټرسایکل وخه کاچا کې مالونه مې وړل کار مې جوړو دا ورونه به مکار نه کو بس د کور راخر نه زوی د پلار ځ خپل هم بس دا غلط چراله مو دغه سی بس یو ټوکر باندې وسول څو نا مرد انډیوال مې د پولیسوختې په سر ودرې نه د شمال مې د پازیت نه ولاو ما د انډیوال مې راتوي راتراس و تا باندې وځي 400 نه خښه اوس کوم مال 400 نه خښه بچي سګورم بس دا شیشه را باندې اوس کله بس پاغي ورز د سومه چې بيخي بس خټټم مخه چوستم مال دغه د بس راځي 400 پرې د مال دامولونی سه شیشه ته مې دوا مرکو دغه تقریبا شپږ کال کې عملی سلو 500 شپږ 100 روپۍ ورز پیدا ګیروم د 200 یو نیم سل به مکور کور پر نور بم پټ خپل نشیته نور سم ټکو ټکو پیدا کول هغه بم پی ویل بس انډیوالانو دوستان واغوی بم رات لاغوی بم مونږ نشا کول نه پس پس سوین کراچی مم خرڅ کړل بچ کراچی مم خرڅ کړل پلان مې پوسه دا سړی عمل لري بیا ورته خلګو ویل چې دا پلان کیږي کی کینی پلان کیږي کی دا خلګو سره کینی نشي کی دا کی دا کی او زوی د کشپخانی ته کی سیادت به جوړ سی او کني کی رجان لیونه کی چې بس د ما څخه بعد استفاده کړل زه به کور نه تښتېدلم مالیا مې ورور را پسېدم پلار را پسېدم تر را پسېد بس کور ته مې بيخي مراجعه نه و زه تقریبا د سه اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاش کور ته لاړم زه یو ځکه ناس مانې شکه ولم د سه مو چې بيخي د پلار مې چولې دلم بس پلار مې زه پاغه مودا کېونه پیژندل انډیوالان مې شاو خانه سودا وې د ما زوی نه ده بس زور ته پامغه ټیم کې بزړا سوم چې بزړا سوم بس هغه زو پیژندل چې دا خو مې اختیام زوی د یاغې نه بعد بیا ولم کور ته حالات مې ډیر خراب سو په دې مغز باندې ما ډیر سخت تاثیر کړو بس یو خبر به مونږ ته کور کوګل په مونږه وبدل غیره به شیشه ماته کله به پیسې رانه کړ بس دا کار وکړو مور سره جنجال وکړو پلا سره جنجال وکړو بس دغه مشکلات مونږ تل پیښ کړو چې راو به وطن چې پیسې به نه کولی شیشه به مې کور ماته وری د سورز را باندې راغله خو دې شیشه کور مور مې شکر الحمدلله تر اوسه پورې نه د خرڅ کړې دغه سر مې یو ورځ مې په شیشه باندې وو د سر باندې مې نه راماته سو بس مور مې 200 روپۍ راکړې زو کور نه وځو سر مردم په لاسر کو چار سامل کې بس دوستانو سره د څو غم او خادي بس واغې تبم نتلم بس کلار به کور کې پروتم پلان مې راتوي دې شهر ته مزه بس کلار مې کور کې پرې وزامل بنم کو اوس مې تسیم نیول څه خپل ځان جوړ کوم یو پر میدان شهر کې 20 سره 15 سال خو زما کوټه کلپی تیر کړې ده تقریبا 15 سال خو زما کوټه کلپی تیر کړې ده ماته به دې دروازې د لندن به ماته ډوډۍ راکوله دی باندې به نه را پرې خدمو سلور سال خو زده بعد ما مر په سرګولې ده لاله نه نه برت موانه خو هغه په دې ځای په زور به ولاو ما کني شم نه کوله زون بم جوړ اوس بم خزه اولاد بم ورونه بم خوشاله ول پرم خوشاله خورګان بم خوشاله او سوده سیو چې بیخین اعتبار مې چا خبره په 100% کې 100% مونږ اعتبار اوس کور کې نه لرو په دې نه لرو چې یو پیر اصلاح نسو دوه پیرې نسو درې پیرې نسو دا مې اتم بستر ده چې زه بستریږم.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3300 00. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
دریګه زو ګورم چې دا سپی ولې غاپي، دا سینې چې خدای مکړه کور ته غال راغلې وي.
که څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګيږي
سپی غپل؟ ما چې ویل کور ته غال راغلې دی.
وی دا چې غال بل نشته، سپی خو اسی هم غاپي. پرېږده چې خوب وکړو یو سترګه.
وسړیا زه خو ډېره ویریږم.
له څه شي ویریږي؟
وایم دا سینې چې غال راشي او کور مو را سپیده کی.
غل به څه شی راڅخه یوسي؟
وایم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره ویریږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلي تریاک د کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، آرامه ویده شه.
وسړیا که زما منې دا غم لړلي تریاک زر خرڅ کړه.
ولې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران؟ اسی له کور اورکه
سمه ده، سبا ته به خرج کوم. نور څه وای؟
د دې لپاره چې خدای مو پروزی کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای را کډه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکو. اوس خودی خوله بنده که ویده شې زتی.
سمه ده، ویده کیګم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر، الله
عالم الا من ضريع لا يسمن ولا يبكي.
مولوي صاحب السلام عليكم.
وعليكم السلام جان محمد، بخير راشي؟
خير وسي مولوي صاحب، يوم مشوره مدر سره کوله.
خا مهرباني وکه، د سیش مشوره در سره کوله.
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي، باید اولای زکات وباسم.
دا خو ډیر خنیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم، ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لري.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات به وزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسو خو هم بې وزله یاست، دا زکات به تاسو ته درکم.
خاصمه ده، ما ته راکه. خو دا راته وایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه ولا، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نوې خبر، زه به دې خبر کم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شی ته ویل کیږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر، ما خو فکر کاوه چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطر په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خدا زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو، اسلام وایي